أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری پاک باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند په هره برخه کې وي مسؤلیت یې بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنی سره یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نوښ ژوند کوي. دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ وسایله پیدا کړي او یوازې هغه چې انسان ورور اغینا جغوری فکری مشکلات و روحی مشکلات نه ده تفریح ده تفریح نو ده یعنی سیاحت همون ویل ایسو یعنی دا چیتا چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځای ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي؟ یو خو دې تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې ته سوچ پدې وکړي لکه طبیعت د جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تلریست به تفریح وکړي او تفریح تلرسي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې عقل راته وغږیږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه هغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغه اجراءات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټول ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بشرګه سره کله دي کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې لک مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اتوره دي او تفریح ما ویلی چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د سیداس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولنې کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې سي توجه او مقررات انه خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پرته وسی بله
تاسو په نظر چې راول تفریزاینه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
خو خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونو او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خطر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخښي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج یا ورته کثافاتني چې وایي هر ځای کې باید یو سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک کوی لسو او پارک دغه سي هغه د ښار د خایس لپاره ډیر ښه په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بله منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړئ چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلای سو چیرته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پاک نه د پریزایونونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څو په دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د 10000 ته مزه محدودیتونه وزن کی که محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزور طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله سر روسه هر یو ته ضرورت دی سبا تفریح وکي یو نیم خلک مثلا خارو کې وشيږي باندو کلی ته ځي چاچه په باندو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځای او ته همدغه سي پروتا دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل په تفریح دی او انسانان کاوه چې په دې کې استفاده وکي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ وکا قانون لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې ته دل درسه کوي او سکات نه کوي
bale منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي قرغتی میلزای او الټی تاک ته نه پریږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دا په دې اکل تاسو څه وایي آیا دی یو چا معنا کول لغ زاینه دي خوخي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه دا او دا به څومره ستونزې را منځته کی
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونګه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو موهید کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله د دوی ضمان ورسره یا تر ورسره یا دغه سی په مزاحم شکل سره ژوند تیر کیږي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی هغه سی خزینه حق هم لري هغه کوي چې پارکو تلار سی پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سی خپل پیګه په افغانستان کې سکلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زی یا د دې وروري ورسره یا پلاری یا میړی یا زوی ورسره یا بل څه سی ما بخینه د لیدل سی او کاسیا دغه سی یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یا وازی لار سی حالت تفریح د امکان نه لري د دې نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نه دریم سی مقررات دوی ولري ول د دې نه کېږي سی ټول خدینه محروم سی او دوی نشي کولای پارکو تلار سی مثلا ورته وی سی کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا که فکر کوم چې چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي سی تفریح تلار سی پارکو تلار سی او حالت تفریح وکي او ژوند تیر کی
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
په بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دي هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو دوی د هفتې په ټوله هر ورځ کې تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفتې ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفتې لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړله، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځئ؟ له چا سره ځئ؟ ملګرو سره ځئ که کورنۍ سره ځئ؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپل پیګه سي هوا خله یا ولته آب هوا او د اگر ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاحت خواته ځو، همدغه سي سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بند شو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو بند دی، هغه اوس بند سوی دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سره تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني او نور حالت دو ساعت وقت تیر کو که آغی زمی سی زمی کل کل جلال آباد خواهد زو نو بیر تر زو دغسی.
منصور صاحب، تاسو یادوانه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلی چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده برا پیدا که بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت ده، هر خواچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلک حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګروه، کوم قوم، کوم بل کړای په که مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرېنې دي. په دې چې دغه موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد وو، اوس هم اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلک بیږي، څه رقم خپل حجاب مراد کړي، څه رقم دراشي، او دوی دغه ډېر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي. تفریح ځای دغه مخه خلک زوريږي، خلک خفه کېږي، خلک په دې تشویش کې دی. موږ ولې دغه ډېر واړه واړه حقونه موږ ته نه ورکول کېږي؟ او ډېر لوی حق دی، هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیږي چې په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
بله، یو شمیر کسان خپل یا داسې دنده له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولای هم سي، لکه تاسو یاد کړئ چې خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي، خامخا دا د تشویش لري. دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو. دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لري کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو چې کار وکړو. کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغییرات، انقلاب راولي، وطن جوړېږي. په کې هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي. او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا چې ما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي سره، دا خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي. خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کې، تعریفي کې، قوانین او مقررات او رپیلي کې، ولې محدود نه کېږي چې نه د اساسي حق ونه خلي.
بله، په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام له خوانه خلک له تفرینه منی کېږي، البته خج مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریزای سه او ماشومان له نارینه سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابېږي، هغه ورانېږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محرومېږي، ځکه کوم څه نه یي، په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې هکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط وي، که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته، همدغسې وسایلو ته، ګلانو ته، یا لارو ته، یا لارویانو ته، خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په ضمن کې دا حق نه لرو چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې موږ غواړو چې اساسي حقونه زموږ ورکړل شي، همدغسې چا ته موږ ځورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي، دا هم د عامه خلکو حق دی، او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوي، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل، چې کله احترام ونه کړو احترام نه کیږي موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی؟
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام دوری ته حیران دي، دوی لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کړو، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور مواردو کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات، تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی ده. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډېر خلک دي، یعنی د عمر خلک چې وزګاري نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بشراګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګان د بشي بشي، یعنی په دغه واژه او په دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمينه ورته مسایل سي ونيک د خلکو د شدغه دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډېر مشکلات لرو، الله تعالی یې حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتي ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي، او دونرونه راشي، کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه وروره ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې معنا چې د هیچا حق نه ضایع کېږي، د هیچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم مصدر منځ دي، نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته وروره توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
شفق وزرت خيج نارنگ لپیدا کواما پل جانان ملتواما اور کرمان ملتواما
کچری د بلشاسی زبون در خپل سر تیرسم کچری د بلشاسی زبون در خپل سر تیرسم خطا نو زنازکی دی وفادی د بلزی خطا نو زنازکی دی وفادی د بلزی داستا زرین خانلا کلمان کی تراتی شابازی پر مخانلا سلطانی کا تسبی پورتا قدم دکی داس رسائسته چی نظر نس نازکی داس رسائسته چی نظر نس نازکی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی داستا زرن خانونا بلا من کی تراتی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
Sardera ta mata vasai آزادی میلما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشې حسن سره خبرې کوو. پلوشې حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټی رانغاړلې دي. پلوشې حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشې حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا 26 کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلې؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خو د مالواړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په دغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو. او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا دوه طلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت شوله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کېښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کېږي، یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وې، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت زمونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره، اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و، هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه هغه لري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د آزادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري واده نه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسائل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد موزی دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له 1800 تر 1520 دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې چې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې ښوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیست، او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداسې په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان و یو بینالمللي سازمان غوښتل سه یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو چې هلته مامورینې وې هغو ته ویلې چې تاسو دا کولی سئ مخکې بوځئ، پیسله یو میراث یې ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده،
صحیح ده. دا واړه واړه سازمانونه دي دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو دپاره یې وایداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر موږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي؟
بالکل. او دې کې مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کول دي. دې کې مسله د اقتصاد او د نور شیان به کېږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي، مګر موږ غوښتل چې یو فکري حرکت را پیدا کړو. او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کېښوده، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیوه، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه چې په هرات د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نو، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چې کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډېر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالي فساد کې د کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړولې ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي او د کې مثلا مونږ نسو کولی سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یوه هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بودیت دپاره د اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراور له هر مسایل نه خلاص سي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو وپرځېده، اوس هم د ښځو لپاره زیاتې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکې کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنې په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته انورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاس کیزي، دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه ناو ډالر زی خلک لو بلې کې مړه نسی، که چېرې دغه قطعه سو او د خلکو مړینه شروع سواله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه بل کلنټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب سوی و، سه چا د بیجنګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجنګ د کانفرانس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه. او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ دپاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجنګ کانفرانس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوسعانه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجنګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل.
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.